دا مشال اړیدا د محل په خبر کې د ګرمي دولس په کابل کې لسنی بجې د مشال اړې په خبرونه کې مو زغل آیات او شاهین ګنيري هر کله کاو پروانه کړي کې د قبالي سیمو خبر پخون په پاکستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ چلوي او تبصره هم د خبرو اونې ز خبرونه د نړۍ رنگونه هم د خبرونې په دوه مېرمن کې اوریدل شي په لومړي وار ورکو شاهین ګنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پښتون اجغورنی غورځنګ یو وار بیا له حکومت د اورک کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کړې ده. پاکستانی طالبانو منلی چې د یو پیلټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضل الله زوی وجل شوی دی او د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د ټیمي وسلو د لرې کولو په یو معامله کار کوي او تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. د خبرونو تفصیل دا پښتون اجغورن غورځنګ یو وار بیا له حکومت د اورکو کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کړې ده. پرون په جوب کې ویلوی ولسی غونډه ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتون ویل چې د پښتنو له ټولو سیمو د پوځي او ملیشه چک پوسټونه یا ختم کړل شي او یا د لیویس ته وسپارل شي. نو موړی زیاته کړه
کوم خلق به درکه شوی دی لا پته دی هغه څوک مجرمان دی عدالت دی ورکی څوک مجرمان دی هغه دی راخلاص شي. بل خبره دلته چې کوم چې پوسټونه دي هغه بالکل موږ په ډاګه وایو هغه دی نیوستا ورشي.
دا پښتون اجغورن غورځنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پروند جمعې پر سهار د پښتونخوا له ډېر اسماعیل خان سیمې روان شو. په درازنده او شیرانی ضلع کې سلګونو خلکو هرکلی وکړ. په جلسه کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند تحریک انصاف پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نشتلګون او نورو ګوندونو مشرانو د پاکستان ریاستي پالیسۍ وغندلې او په خپلو ویناګانو کې وویل چې ترهګرې په نوم پر پښتنو جګړه ورته بل شوې ده. د پښتون اجغورن غورځنګ ادعا کوي چې په پاکستان کې خواوشه دوه ډېر زر پښتانه ورکل شوی دی خو امنیتی دارو بیا په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. پاکستانی طالبانو منلی چې د بی پیلټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضل الله زوی وجل شوی دی. د پاکستان د طالبانو د تحریک لخوا پرون په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملا فضل الله 14 کلن زوی عبدالله په هغه 21 وسلوالو کې شامل وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه د بی پیلټ الوتکې په یو برید کې وجل شوی دی. پاکستانی استخباراتي چارواکو ویلي عبدالله د کونړ ولایت په چوګام ولسوالۍ کې د مارچ په 6مه نیټه هغه مهال وجل شو چې د ځان وژونکو د روزنې پر یو کیمپ بي پیلټ الوتکې برید وکړ. په برید کې د طالبانو دوه نور سیمه ییز قومندانان ګل محمد او استاد یاسین چې ځان وژونکي روزل هم وجل شوی دي. دا په 13 میاشت کې طالبانو سلورم لوړ پوړي چارواکي دي چې د امریکا د بي پیلټ الوتکو په برید کې وجل کیږي. د پاکستان یو سیاسي فعال سمر عباس له یو کال لادرکه ورستو پرون بیرته خپل کور تستون شوی دی. سمر عباس پر پوز تنقید لکبل په مبینه توګه د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا لادرکه کړل شوی وو. د حقونو دفاع کوونکو ویلي سمر عباس له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی او محفوظ دی. نوموړی او سلور نور بلاک کوونکي ملګري یې په 2010 کال کې لادرکه کړل شوی وو. د افغانستان د بارنو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلي د افغانستان ستونزه د پاکستانی ولس یا حکومت سره نه بلکې دغه هیواد د پوځ سره ده. نوموړي پرون په یو مرکه کې د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویل دوی د پاکستان سره هر اړخیز اړیکو ته حاضر دي خو باید پاکستان هم خپل چلند ته فکر وکړي. حکمت خلیل کرزی نور ویل چې د روانې میاشتې په 6مه او 8مه نیټو به په تاشکند کې د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه را جوړیږي چې د پاکستان، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو سربیره به پکې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین استازي هم برخه اخلي. پرون قومي اسمبلی ته د بینا په وخت د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویلي وو چې په افغانستان کې امن د پاکستان او افغانستان د ولسونو شریک خواهش دی. امریکا پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د روانې جګړې پای ته د رسولو لپاره دی د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا د بارنو چارو د وزارت د مرکزی آسیا د چارو مشر ایلس ویلز وویل امریکا په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر اشرف غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي او باید وسلوال طالبان پر دې وړاندیز جدي غور وکړي. د امریکا ولسمشر د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د ایټمي وسلو د لرې کولو په یوه معامله کار کوي چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معامله کار روان دی او که بشپړه شوه نو دا به د نړۍ لپاره یوه ښه ایټمي معامله وي. تر دې یوه ورځ مخکې سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې پر روانه مې میاشت کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وویني. امریکا وایي په دې کتنه کې به له ایټمي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یو معامله خبرې وشي. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټ کې ویلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې نیټه او ځای لا نه دی ټاکل شوی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او دغه چینایي سیال زی جن پینګ پرون په خپله کتنه کې پر شمالي کوریا دغه بندیزونو په ساتلو سلا وکړه چې ملګرو ملتونو پرې لګولی دي. د ملګرو ملتونو سره له مذاکراتو وروسته د اسلامي سغدریزو وسلوالو وړو ډلو د شام له محاصره شوې غوطې سیمې څخه وتل پیل کړي دي. د شام سرکاري ټلویزیون د جمعې په ورځ یو ویډیو خودا چې پکې شاوخوا لس جنګیالي او د هغوی کورنۍ په الوفدین سیمه کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې ته اوړي او بیا یو بس ته پورته کیږي. جیش اسلام چې په غوطه سیمه کې د سو وسلوالو ډلو تر ټولو ستره ډله ده په یوې خبر پاڼې کې ویلي د حیات تحریر الشام په نوم د یوې وړې وسلواله ډلې جنګیالیو شمالي ولایت ادلیب ته په وتلو پیل کړی. په دې ډله کې ډېر د القاعده سره د هغه تړلي ګروپ کسان شامل دي چې مخکې د النصرا جبهې په نوم فعالیت کوو. جیش اسلام ویلي د جنګیالیو د ایستلو پریکړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو لورو او د غوطې په ختیځ کې د ملکي مشرانو سره له خبرو وروسته کړې ده. جیش اسلام وسواله ډله د تیرو وو کلونو رئیس د بشر الاسد په مشرۍ د شام د رژیم خلاف جګړه کوي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه به د مشال اړینه واوریدل چې شاین بنیری وړاندې کول. درنو اوریدونکو کچرا سره روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په ژوب کې یوې غونډې ته په وینا کې له حکومت غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود وژنه کې ککړ کسان دي گرفتار کړل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلام خان بندر تجارتي لاره پرانستل شوې ده. د سیمې سوداګران وایي دا یوه مهمه تجارتي لاره ده.
نو هغه به اول کابل ته تلو او بیا به واپس پاکستان بارډر ته به راتلو. کله چې د افغانستان سره زموږ تجارت ډېر زیات و نو په هغه ټایم کې په ضرورت په وخت کې دا لاره زموږه بنده وه.
اونیزه خپرونه د نړۍ رنګونو کې د نوي هندي فلمونو حال درکو.
وہ کہاوت سنی ایک سڑا ہوا آم پوری بیٹی کو برباد کر دیتا ہے.
شننی او تبصری ہم درخبرو لمشال لڑیو سرو سے. قدرمن اردن کو تاسو د مشال رادیو د غرمی دولز بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرون کې هم باوریدل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون ویل دي د پاکستان له بیلابیل سیمونه زرګونه ورکړل شوی پښتانه باید خوش کړل شي او که یې جرم کړی وي نو عدالتونو ته دی وړاندې شي. نو موږ تیر ورځ د بلوچستان په ژوب خار کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ولسی غونډې ته یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو هم ویناوې وکړې او پښتنو ته دا ورپیخو ستونزو پر هوارول وی ټینګار وکړو. نور تفصیل به د احمد شاه اعظمی په دې رپورت کې وورو.
منظور پښتون په ژوب شار کې د زرګونو خلکو غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان تر عین لاندې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي او له دوی سره د سوي ظلم پښتنه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د ترې تم کړ سو کسانو پر موندلو زیات ټینګار وکړ او بل خو د پوز او ملیشي پر امنیتي پوستو نیوکې وکړې.
کوم خلق به درک شوی دی لا پته دی هغه څوک مجرمان دی عدالت ته دی ورکی چې څوک مجرمان نه دی هغه دی را خلاص شي. بل خبره دلته چې کوم چې پوسټونه دی هغه بالکل موږ په ډاګه وایو هغه دی نیوستا ورسی.
پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د امنیتي ادارو له خوا څه باندې 2000 پښتانه ترې تم کړل شوی دي خو امنیتي ادارو بیا په وار وار دا تورونه رد کړي دي. په ژوب کې د ولسي غونډې ته د جماعت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نور ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او د پاکستان ریاستي تګلارې وغندلې. د ویناوالو ویناوې چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې پر پښتنو د ترهګرۍ په نامه جګړه تپل سوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ژوب ضلع مشر داود خان مندوخیل د جنوري پر 13 نیټه په کراچي کې د پولیسو د پخواني افسر راو انوار لخوا د وژل سوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو او عدالت د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. دا پښتون ژغورن غورزنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرون سهار د خیبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان څخه روان سو او په قبایلی سیمه درازنده کې لولسی غونډي ورسته د ژو په شیرانی ضلع کې سلګون خلګو هرکلی وکړ چې بیا ورسته په ژو په شار کې ولسی غونډه وکړه. په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عام خلکو ګډون کړی وو.
امشا زمیو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په دبلوچستان په ژوب ضلع کې یوه ولسی غونډه کړې وه چې ورته یو شمیر سیاسي او مدني فعالان ورغلي وو. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورزنګ له تېرې څه مودې راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کړی دی. د قبایلي سیمو یو شمیر خلک وایي چې د دې غورزنګ ملاتړ کوي ځکه چې د دوی د پښتنو اواز راپورته کړی دی. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې ورو.
پښتین غورزنګ د اسلام آباد د پلاتاینا د ورسته د روانې میاشتې په 11 نیټې د یووالي او د هغوی د حقوقو د ژغورنې په نوم د بلوچستان په ستر پنډغولي کوئټه کښې دویمه درنه غونډه رابللې ده. د دغې غورزنګ او د غورزنګ مشر منظور پښتین دغه هلو ځلو ته د وزیرستان قبایلون په څه نظر کسي د شک توی د غریز کال په سیمې یو ژڼی زاید مسعود په دغه مشال ریڈیو تا پا دا رنگ جاگ دلائی دائی
منظور چکیم نای دا پسایل یار نرم دا داغ میجم داد گوری چه تومرا مسیدی تومرا پشتونای داغ پسار من میج روڑی او دا پسلم آباد چکیم در ناز دا کریدو داغ پواجا میسا دیر سولت جو چال
دی دراز این دا ورسدون کا یونس خان دی دغی غرزنگ حال زل سرنگ بولی غوش ور تک شش دای
زوانانو د مشرانو او د علاقې د خلکو له د غورځنګ کوم توقعات وینم او کومه جذبه وینم د منظور پښتون و دې تاریخ ته موږ په دې نظر ګورو چې دا به انشاءالله د پښتنو د بیدارۍ په دا موجوده حالاتو کې بهترین پاسون دی او د خلکو
د سرحدی کرشنا ور آخوا افغانستان تا ور اوړېدلی د وزیرستان کډول قبایلیون ها د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په هیله دی.
محمد ولی خان خبرې کوه د پکتیکا ولایت نه برمل ولسوالۍ لمنه منظور پښتون دی دا د پښتانه په څاروي لور ده د پښتانه په غورمند وتا ده برمل ولسوالۍ کښې دا خلک چې واپس شوي انګیره د پلیار دلګاډي سراب شي سره دا خلک واپس کړو.
د سردار جمال الدین شامنخیل خبرې هم وار وایي
منظور پښتین چې کوم وزن شریک کړی دی دغه ته مزه پېښې هرکلی ښه ورته وایي او ښه به ورته وایي. دا د پښتانه د پوره د اتفاق او اتحاد انتهایی و مزدور مقادو کچره پښتنو خدای په یو اتفاق کول چې په یو پلیټ فارم باندې د سره جمع شي.
د غو کبالانو دا وویل چې منظور پښتین او دا غو ملګری د څاک زیرک وو سیږي چې پښتون دشمن قوتونه د یووالي او آبادۍ دغه غورځنګ د پښتنو په تاوان او د خاورې په بدمرغي ځنې بدل نه کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروه
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
مشال اړو ته تاسو غوږی کډمنو ودونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلام خان بندر تجارتي لارې پرون پرانستل شو. د شمالي وزستان پولیټیکل چارواکو مشال اړیته ویلي چې لدې لاري یو شمیر ګاډو افغانستان ته مالونه یوړل. د پاکستان او افغانستان تاجران وای لدې لاري یو خوا خپل منځي تجارت زیات پرمختګ کولی شي، بل خوا د دواړو هیوادونو د ولس لپاره اسانتیاوي هم رامنځته کولی شي. عبدالحی کاکړ نور تفصیل سره.
د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندر لارې په ازمایښتي توګه د جمعې په ورځ پرانستله او په لومړۍ ورځ شاوخوا نهو ګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د شمالي وزیرستان او د افغانستان د خوست ولایت ترمنځ دا لار درې نیم کاله بند پرته وه. د دواړو خواوو ځایي ولس او تاجرانو د دې لارې د پرانستلو غوښتنې کولې. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د تجارتي خونې مشر او د پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس ډایرکټر زهید شنواری وایي چې دا لار د دواړو خواوو د ولسونو لپاره ګټوره ده.
دا خو ډیره مهمه لار ده، ځکه چې په دې علاقه باندې ډیره زیاته افغانستان آبادی پرته ده او دې علاقو ته به چې مال پاکستان نه تلو نو هغه به اول کابل ته تلو او بیا به واپس پاکستان بارډر ته به راتلو. او کله چې د افغانستان سره زموږ تجارت ډیر زیات وو نو په هغه ټایم کې ضرورت په وخت کې دا لار زموږ بند وه.
د پاکستان حکومت د سیاسي او امنیتي لاملونو په خاطر د غلام خان بندر لار درې نیم کاله تړلې وه. د افغانستان تاجران هیله ښیي چې دا لار په مستقله توګه خلاص شي. د افغانستان د تجارتي خونې مرستیال مشر خان جان الکوزی وایي چې د دې لارې خلاصول پر داخلي تولیداتو مثبت اغیز لري.
په اقتصادي لحاظ باندې دا ډېر زیات لوی تاثیر لري، زموږ پر راکړه ورکړه کې، زموږ په هغه داخلي تولیداتو کې، په وارداتو کې، په صادراتو کې په نرخ باندې ډېر تاثیر کوي. د دواړو سرحد ته د دواړو طرفونو خلکو ته دا ډېره زیاته مفیده ده، ځکه چې د تورخام او د بولدک نه وروسته دا مهم بندر دی او مهمه لار ده، زموږ لپاره خاص اقتصادي اهمیت لري.
خانجان الکوزی په وینا د غلام خان بندر له لارې زیات مالونه د پاکستان له لوري افغانستان ته وړل کیږي او له هغې خوا ډېر کم داخلي مالونه پاکستان ته ځي. دا لار په داسې حال کې پرانستل شوې چې په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي تجارت د 2.5 ارب ډالرو څخه 1.2 ارب ډالرو ته راټیټ شوی دی.
عبدالحی کاکړ چې تاسو رپورټ وړاندې کولو قدرمن اودونکو، د پاکستان د کورونا چار وزارت ویلي دي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان کې د جماعت دعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن ډلو دفترونه ضبط کړي دي. له دې وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د حافظ سعید په مشرۍ د دغو دوو ډلو پانګې او دفترونه حکومت په خپل کنټرول کې اخستی ول. دا چې د حکومت د دې اقدام تر شا څه عوامل دي، احمد شاه زمی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنی چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د سینټ یو کمیټې ته ویلي دوی د حافظ سید په مشرۍ د جماعت داوا ډلې او سره له دې ډلې سره د تړلې خیراتي ادارې فلاح انسانیت فاونډیشن په ضد کوټلي اقدامات کړي دي. د وزارت سیکرټری ارشد مرزا د یوې غونډې پر مهال دې کمیټې ته ویلي چې دوی نه یوازې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان کې د دې ډلو دفترونه تړلي، بلکې په پنجاب صوبه کې تر دې دمه د دې دوو ډلو 1,340 پانګي او دفترونه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارسدې په باچا خان پونتن کې شوونکی او د سیمې د چارو کارپو ډاکټر عبدالشکور وایي چې پاکستان ته دا ګام ډیر مخکې کول پکار وو.
پاکستان باندې د فشار یوازې د امریکای داړه نه دی، دا پاکستان خپل اندرونی مسله هم ده او پاکستان په مفاد کې دا خبردار چې باید دا قسمه ګامونه موږ پورته کړو. کوم غوړ چې په نړۍ کې با عزت طریقې سره موږ د پاکستان یو کار چې کوم دی اولو به د اوس پاکستان لپاره، پاکستان معیشت لپاره، پاکستان لپاره دا خبره پاکستان په مفاد کې ده که د امریکای په فشار وي او که نه وي. زما په خیال دا ضروري ده، پاکستان سره ډېر کم وخت دی چې وښایي دنیا ته چې موږ داسې کوو. په حقیقت کې
د پاکستان حکومت دا ګام لاغه ورسته پورته کړ چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په فبروري میاشت کې په سوي غونډه کې دغه هیواد په جون میاشت کې د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې د ورګډولو پریکړه وکړه. د سیمیزو چارو یو بل شنونکي ډاکټر اعجاز خان خټک وایي چې پاکستان دا اقدامات د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار له تور لیست څخه د مخنیوي په خاطر کوي. نوموړي زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د خپل منځي باور او همغږي په نتیجه کې سمېدلای شي.
نو الوب دا خبره مخسیږي کنه، دا خو یو ځل دغه 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 لوې کې سره کو پاکستان پر امریکا باندې سمته مینم شي به همانګیم شي نو به دا جګړه وخت اخلي. ډېر څه به کولی دا وخت او ډېر وخت نو اوس ہمانگی کوئی ہوڈرا بخائی تو صرف فشار دے پا رہا ہوں صرف ویلنس دے پا رہا یہ سو کارون شوئی نو دا مسئلہ کو اس دباؤ شی گیا بس آر رہا ہوں گیا بھائی
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ادارہ چې اوه دیرش غړي لري په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خنډونو او بندیزونو سره مخامخېږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکي قصې انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو اردن کو تر اوسه پاکستان د تورونه پورې کول چې امریکا او افغان حکومت په افغانستان کې پټ پاکستان طالبانو د مشرانو پر ضد اګامونه نه پورته کوي. خو د زیارت پر ضد امریکا د انصاف وزارت د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله په سر د 15 میلیون ډالر او نورو دوه طالب کمانډرانو منګلباغ او عبدالولي په سر نورو 3 میلیون ډالر د انعام ورکولو اعلان وکړ. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون ښایي؟ د شاین بنیری په دې راپور کې ورو
په داسې حال کې چې پاکستان وخت په وخت په افغانستان کې میش د پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوله، د امریکا د بارنو چارو وزارت د زیارت په ورځ په یو بیان کې وویل که چا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله په اړه معلومات ورکړل نو 15 میلیون ډالر انعام به ورکړي. په بیان کې د دوه نورو کمانډانانو منګلباغ او عبدالولي په سرونو هم د 3.3 میلیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون په ګوته کوي؟ په دغه اړه په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي ډاکټر اعجاز خان وایي د یو اعلان سره ستراتیژي نشي بدلېدی خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی او ښایي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي د یو بل سره په شریک کار کولو لپاره یوې نتیجې ته رسیدلی دي. نوموړی زیاتوي
پاکستان بدایوي چېرې د خلک په افغانستان کې پټ دي. افغانستان حکومت به ډایرکټ یا دورو امریکا ان ډایرکټلی چې دا آی پناه ورکړي یا آی خلاف کم از کم امریکا د آی خلاف اکشن نه اخلي او په مونږ الزام لګی چې مونږ دلته نه اخلو دا غلط داسې اوس داسې لګي چې دواړو خپله کې دا 13 ورځو کې خو ډېر زیات حالات خراب شوي وو. اوس سهدا پوری کې دي چې دواړو یو بل سره دغه کړي چېرې پاکستان به هم دلته اکشن علی او امریکا به هم دلته اکشن علی او افغانستان ګورنمنت یا ډایرکټلی یا انډایرکټلی.
بلخوا د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر او د امنیتی چارو پوه محمود شاه وایي امریکا په پاکستان ډیر فشار واچو خو بیا یې هم پاکستان دې ته اړ نه کړی شو چې خپل پالیسی بدل کړي. نوموړي نور وویل
امریکای سوچو کو چې دا خو ځانګړو کارو نه کو نو اوس اریدا اعلان کړی چې د پاکستان او د طالبانو طرفه چې کایزي مطالبي دي په اړه باندې وغور کیږي و هغه په نتیجه کې دا چې کوم په دې ټولو مسله کې چې اصلي او ټول چې ټرورست دي هغه دغه دي او په افغانستان کې ناست دي او چې کله د سینچوریز خبره کیږي نو دغه سینچوریز چې افغانستان کې دي خبره ده چې دا یو کړو او زما به شاید دا ترزم په سلسله کې په دې ملک کې په دې ریجن کې دا یو قدم دی چې امریکا واخیست.
تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لاس غبرګون نه دی ښودلی. د یادونه وړ ده چې دا مهال د پاکستان د بارنو چارو سکرتر تهمینه جنجوا د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا په سفر ده.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسی ہوگی، قدرمار ادن کو دا سوات مینگوور کی دا زائی ټولنې اخلاص زلمو کتابځای نوم مرکز جوړ کړی دی چې پکې زده کوونکو ته هغه کتابونه مفت ورکول کیږي کوم چې یو ځل استعمال شوي وي. دا ټولنې مشر وایي چې یو مقصد یې د زده کوونکو مرستې کول، یو بل مقصد یې کتابونو د ضایع کېدو څخه بچ کول دي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د سوات مرکزی خار منګوري او سیدو شریف سړک په غاړه ځي ټولنې کتابځای نومې مرکز پرانسته کړي چې پکې یو شمیر د پښتو، اردو، انګریزي ژبې او د کالج د کوونکو لپاره کتابونه ایښودای شوي دي. د ټولنې مشر غوث علي خان وایي چې دوی دغه کتابونه د کورونو څخه راټول کړي یا یې د ردی خرڅونکو څخه په ارزانه بیه اغستي او دغه مرکز څخه زده کوونکي یا د کتاب لوستونکي ویډیا کتابونه ترلاسه کولی شي.
موږ مقصد دا دی چې موږ علم خور کړو، علم خور کړو، هر سړي ته دا علم ورسي، علم الورسی پاکستان زما سره مدد کی چاغی زیا کی او خرسی او پردی پټوکری کی خرسی داغی نه خادر چای مل راوړي او غمنګ استعمال کو ضرورت ضرورتمن چره دغه پکار راشي.
د کتاب مرکز ته ولارد جانزیب کالت یو زده کوونکی مورس خان وای چې دغه ډیر ښه عمل دی او دوی به د کتاب زای سره پوره پوره مرسته کوي.
موږ به خپل کوشش هم کوو چې ان شاء الله تعالی چې خپل یو کتابونه لپاره دغه کولو کو ان شاء الله چې موږ خپل پوره پوره کوشش کوو. دا ټول مرګری زما سره چې کم دی دوی به خپل کتابونه راوړي، موږ به کمپین چلو، موږ به کالج کې وړو. تا
یو بل زده کوونکی سیراج چې په کالج کې د دویم کال زده کوونکی دی وایي چې د زده کړو نوي کتابونه په ګران نرخ بلاویږي. ویډیا کتابونه ترلاسه کولو سره به د ضرورتمند زده کوونکو لویه ښېګړه وشي.
دا ډېر ښه سوچ دی او موږ ډېر شي کسان دي چې هغو لکه د کتاب وس نه کې کتاب نه شي اخیستی. نو دا زما په نسبت باندې لکه ډېر ښه سوچ دی او موږ به کوشش کوو چې یوازې دا ځای نو په دې غونډو علاقه کې په هر ځای کې دا کتاب ځای جوړ کړو او د هغې لپاره موږ خپل کوشش کوو.
د یادې ټولنې غړي وایي چې کتاب ځای ته هغه خلک خپل کتابونه د ډالۍ په توګه راوړی شي چا سره چې په کورنو کې کتابونه هسې پراته وي یا هغوی پکې یو ځل زده کړې کړي وي. دغه کتابونه دې پردی کې ورکولو په ځای دوی ته حواله کړي، دوی به یې وړاندې په کار راولي.
قدرمنونکو تاسو د مشال اډیو خبرونې ته غوږ یې. په پاکستان کې د سنټ انتخاباتو وروستو سیاسي ګوندونو هلې ځلې توندې کړې دي چې د خپلې خوښې یو کس د سنټ مشر وټاکي. د سنټ د 250 غړو دنده د مارچ پر 11 پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې د سنټ مشر د مارچ پر 12 وټاکل شي. خو پښتنه دا ده چې د سنټ مشر یا چیرمن دغه څوکۍ څومره ارزښت لري. دا پښتون عبدالحی کاکړ له عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي سنټری ستاره ایاز نه کړی ده.
چیرمن چې دلته کې چې څومره اهم فیصلې دي هغه به د سنټ نه پاس کیږي نو هغه به اعلی مخکزي. نو دې کې د دې چې کم مشري دا هغه خپل په پورا د پاکستان په سیاست کې سیاست نه بغیر دا هغه یو اکنامیک ډیولپمنټ شو پر مختد څومره د پاکستان کې څومره فیصلې کیږي دا هغه په کې ډیر اهم رول دی. دا هغه نه بغیر د سینیٹ پورا د غړو نه بغیر چې ترسو هغه غبیل یا د هغه فیصله نی پاس کړي نو یې سوم په پاکستان کې د پاکستان د آئین مطابق هغه نشي کېدی. نو د دې چې بیا کمشری نه تاسو د هغه نه د هغه افادیت وګورئ چې څومره به که بیا صدر نی د پاکستان نو د صدر پاکستان می
خودی کې ستاره صاحب تاسو بهرل په خوا تجربه لري. دا ځل چې کم د پارټیانو ترمنځ کم جوړ توړ او دا روان دی دا ځل خبره بیل ده که هر ځل هم دغه سي غرزي پرځي وي هلي ځلي وي د پردې شاته کوششونه یعنی د دې او دې هر وخت هم دغه سي ورته سیاسي هلي ځلي کیږي کنه دا ځل لګ مختلف دي.
همیشه نه دا جوړ توړ لګي دا ځل لګ ځکه زیات ټول تخاریږي چې پارٹیاں متفق کی گی نا نو اگا الیکشن لا خبر روانی اسی بداو چی اکثر بداو شو چی متفق بشو یو مشر بے والا او تاکو او زمون بتائیں کی چی کل زدل تک نوی راغل ہو نو دا ڈپٹی چیئرمین دبارا باقاعدہ الیکشن شوے ہو آگا وقت کیوں شوے ہو خود دے وقت کی لکھ شانتے ہائی دا ورکڑ شوے دے چی دو اہم پارٹی چی دی نواز لیگ او پیپل پارٹی اگر یو بلتا مخ پا مخ باندی اولاد دی او کوو چی بلکل یو شانتے اغه دغه چې کومټونه دی هغه ماته سره یو شانتي روان دي. نو دې سره لګه چې اوچت شوی دي چې اخر دا د کې بسو غټي لکا دا روان چیرمن د کومه پټه نه او دا ټول پټه دي هغه بخپل لا تر اوسه دام نه دی کړی ځکه چې بخپل حکم دا غي سل لاندې باندې روان دي چې هغه نو هغه وجه نه خلکو لږ زیات دغه شوی دي چې اخر دی دا سنټ چیرمن بس.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړو تاسو غوږی درنو اردوونکو تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو اونیز خبرونه د نړۍ رنگونو هم تاسو لپاره لرو خو اوس وخت شوه دی د غرمې 12 بجې شاین بونری هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له غنه د خبرونو لنډیز اورو
سلام شه دې وخت مهم خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا له حکومت د ورکو کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنه کړې ده پرون په جوب کې ویلوی ولسی غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې د پښتنو له ټولو سیمو د پوځي او ملیشه چک پوسټونه یا ختم کړل شي او یا دې لیوستا او وسپارل شي پاکستانی طالبانو منلی چې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې د ډلې د مشر مولا فضل الله شپاړس کلن زوی عبدالله وجل شوی دی د پاکستان یو سیاسي فعال سمر عباس له یو کال له درکې وروسته پرون بیرته خپل کور ته ستون شوی دی سمر عباس پر پوز د تنقید له کبله په مبینه توګه د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا درک کړل شوی او د پاکستان پوز دغه تورونه رد کړی دی د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلي د افغانستان ستونزه د پاکستانی ولس یا حکومت سره نه بلکې د هیواد د پوځ سره ده نوموړي پرون په یو مرکه کې د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل دوی د پاکستان سره هر اړخیز اړیکو ته حاضر دي خو باید پاکستان هم خپل چلن ته فکر وکړي امریکا پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د روانې جګړې پای ته د رسولو لپاره دی د افغان حکومت سره خبرو ته کینی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت د مرکزی اسیا د چارو او مشري کړی ده برتانوي پولیس واغ سلور کسان نیوري دي چې په لندن کې د ایراني سفارت ودانې ته ورختلي وو په ظاهر د ایراني حکومت پر ضد د احتجاج په توګه بیرغونه احس کړی وو د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د ایټمي وسلو د لرې کولو په یو معامله کار کوي چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي او د ملګرو ملتونو سره له مذاکرات وروسته د اسلامي سغدریزو وسلوالو وړو ډلو د شام له محاصره شوې غوطي سیمې څخه وتل پیل کړی دي
قدرمنو اردوونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی اوس موږ همکار شاین بونری د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
د انګریزي ډان ورځپاڼې په یو اداري کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سینټ د یوې کمیټې غونډه پلان شوې وه چې پکې د ماشومانو نه د مشقت اخستلو په اړه په قانون سازۍ بحث کولو خو په مقرره وخت د کمیټې په 28 غړو کې 25 غړي غونډې ته حاضر نشو ورسپانې لیکلي دي باید د غیر حاضرو سینیټرانو نه په دغه اړه پوښتنه وشي چې ولې په دومره مهمه غونډه کې شرکت جدي نه دی اخیستی په ادارې کې راغلي چې په دغه اړه کرش میره مخې ته نه ده راغلی خو په پاکستان کې زرګونه ماشومانو نه مشقت اخیستل کیږي او حقونه د خپو لاندې کیږي د اردو ایکسپریس ورسپانې په خپل ادارې کې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه خطرناک بللی دي او لیکلي دي چې موجوده حالات د سیمې په مجموعي صورتحال اغیز پرېږدي ورسپانې لیکلي دي چې د داعش وسلوال ډله هم دغه شانتي خپل هلې ځلې پر مخ یوسي نو ورسره بعد افغانستان پاکستان پولیس سره نږدې سیمې د بېقرارۍ سره مخ وي د ایکسپریس ټریبیون په وینا پاکستان په افغانستان کې د قراري لپاره خپل برخه هڅه کوي او بل اړخته د امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي خو ښه به دا وي چې امریکا هم د پاکستان قدر وکړي او د برابرۍ په بنیاد د اړیکو پر ځای کولو لپاره آماده شي له پیښور خبریدونکي مشرق ورسپانې په یوې ادارې کې لیکلي چې د شخصي سکولونو مالکان په کال کې 2 ځله د سکولونو په فیسونو کې زیاتوالی کوي په سند صوبه کې د شخصي سکولونو لپاره په عدالتي کچا یو طریقه کار جوړ شوی دی چې پکې د سکولونو د مالکانو او والدینو د حقونو خیال ساتل شوی دی خو په خیبر پښتونخوا کې په دغه اړه د پښتنې څوک نشته ورسپانې لیکلي دي چې کله زده کوونکي نوي جومات ته لاړ شي نو د داخلي په نوم ترې فیس اخیستل کیږي سره د دې چې هغوی له وړاندې دغه فیس ادا کړی وي دغه شان د سکولونو مالکان د غیر نصابي سرګرمو په نوم د طالب علمانو نه په زرګونو روپۍ اخلي ورسپانې لیکلي دي چې باید په دغه اړه باندې قانون سازي وشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه لاته د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله ته کتنه لرو. ټایمز مجلې د افغانستان په کونړ کې د ډرون حملې په اړه لیکنه کړې چې باور کیږي پکې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله زوی او نور وسلاوالو ترڅنګ وژل شوي دي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي د تعلیم نه حاصلولو له کبله ډېری مهاجرې ښځې له لویو چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ کیږي چې پکې یې د افغانستان مثال ورکړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملي حمیرزاده درابروي.
ټایمز مجله لیکي داسې باور کیږي چې د افغانستان په کونړ ولایت کې په امریکایي ډرون برید کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي دي. ویل کیږي چې دغه برید د وسلوالو طالبانو مشر مولا فضل الله په یو مرکز شوی دی. داسې باور کیږي چې په وژل شو کې د مولا فضل الله د زوی عبدالله په ګډون نور لوړپوړي کمانډران هم شامل دي. باغوی کې یو کاری یاسین وو چې باور کیږي ځانمرګو برید کوونکو ته یې تربیت ورکو. مجله لیکي امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو پاکستاني او چارواکو داوا کړی چې په دغه برید کې له اسلام آباد نه استخباراتي مرسته شوې وه. دا پیښه په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات کړکېچن دي او امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان فشار راوړی چې په خپله خاوره د وسلوالو د پټنځایونو خلاف ګامونه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان له افغان طالبانو نه جلا ډله ده چې په پاکستان کې په ډېرو خونړیو حملو کې لاس لري. مجله د خبریال رحیم الله یوسف زی لخوا لیکي دا سخکاری چې د امریکا او پاکستاني او استخباراتو ترمنځ همکاري موجوده ده. نوموړي وایي تقریبا 80% ډرون حمله له پاکستاني او چارواکو سره د رابطو او همکارۍ په بنیاد کیږي. د رحیم الله یوسف زئی په خبره د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات په ښه کېدو دي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي تعلیم د کامیابۍ کنجي ده. مجله لیکي په امریکا او برتانیا کې ډیرو مهاجرو ښځو ته چیلنجونه ځکه هم زیات شي چې هغوی په انګریزي ژبه نه پوهیږي. د دې نتیجه دا وی چې خځې په ټولنیزه توګه مخته نشي تللی، د کورنۍ رښتې په ښه توګه نشي ساتلې چې بل اخره د ذهني فشار او ذهني ناروغو سره مخامخ شي. مجله لیکي د دغه ستونزو مهمه وجه دا ده چې دغه خځې چې له کومو هیوادونو سره تعلق ساتي هلته په تعلیم توجه نه ورکول کیږي. نیوز ویک لیکي افغانستان اوس هم د طالبانو د واک د وخت اثرات لري. دغه هیواد په دوامداره توګه د غیر مستحکم حکومت او د ترهګری له ګواښ سره مخامخ دی. په دې کې تعلیم او تعلیم یافته خلکو ته ډیر نقصان رسیدلې دی. مجله لیکي طالبان او اسلامي دولت وسلوال هر ممکن کوشش کوي چې د تعلیم مخه ونیسي. تعلیم د غوی لپاره یو ګواښ دی ځکه چې ولس بیا د وسلوالو د کړنو تپوس کوي او د نظریې مخالفت یې کوي.
مریم امیرزاده وچی تاسو د سیمه رادو د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقاله ته کتنه کړې په مهمه برخه تاسو ته وړاندې کړې. قدر مرګدونکو د امریکا د بارنو چار وزارت ویل قطر او متحده عرب امارات سره یې دوه دفاعي معاهده منځوري کړې دي. وزارت هیر مخامبل امریکا با د قطر د هوایي ځواک د عملی مرکز ورتیاوي یا صلاحیتونه لوړ کړي. نور تفصیل د اسمت سروان په دې رپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز د ارتقا په اړه دغه هیواد له غوښتنې سره موافقه وکړه. قطر له خپلو عرب ګاونډیو هیوادونو سره په ډیپلوماټیکو اړیکو کې ستونزې لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د سیمې له هیوادونو سره د قطر اړیکې په دې خرابې شوې چې دا هیوادونه ادعا کوي قطر د سختدریزو ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ خلیجي هیوادونه پر قطر ډیپلوماټیک او اقتصادي بندیزونه پای ته ورسوي. متحده ایالاتونه په قطر کې ستره هوایی اډه لري. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د قطر لپاره یو پلان تصویب کړ چې پر اساس به امریکا د قطر د هوایی ځواک د عملیاتي مرکز پر لوجستیکی ظرفیتونو او د ټکنالوژي پر ارتقا یو $120 میلیون ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو دوه هیواد د امنیت له شکېدو سره مرسته د متحده ایالاتونو له ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سره مرسته کولای شي. له قطر سره امریکا دا موافقه په داسې وخت کې کړی چې دا هیواد هڅه کوي د عربي شاهي اماراتونو ترمنځ خپل منځي اختلافات پای ته ورسیږي او په عین حال کې دا هیوادونه د ایران پر ضد په خپل منځ کې ګډه جبهه جوړه کړي. درې دقیقې وروسته لدی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له قطر سره د معاملې د تصویب بیان خپور کړ، دغه وزارت پر متحده عربي اماراتو له هوا څخه هوا ویشتون کو توغندو د $200 میلیون معاملې د تصویب کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اماراتو په اړه هم ورته شبه کارولې. دا هیواد خپل دوست او د سیمې د ثبات لپاره مهم بللې دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او تجارتي اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یوازینی ځکنی سرحدي لاره بند کړه. دوی دغه راس پر خپل هوایی قلمرونو باندې د قطري الوتکو پر تګ راتک بندیز ولګاوه. قطر دا تورونه ردوي چې ګنی د سختریزو اسلامي ډلو ملاتړ کوي. خو د خلیج د سیمې عربي هیوادونه په دې خوابدي دي چې قطر په خپل خاوره کې الجزیره شبکه لري او له ایران سره تودي اړیکې پالي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي کډر مړو دونکو د چین د بارنو چارو وزیر وانګي وای بیجینګ په نړیواله ډیپلوماسۍ کې د فعال ونډې خودل غواړي او د شنګای همکاري سازمان د لاري د سیمایزو او نړیوالو مسلو د هواري لپاره اقدامات وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس پر دې موضوع یو رپورت خپور کړی دی چې لنډیزې نجیب امیر دروروي.
اسوسییټډ پریس لیکي چې چین په سیمایزه او نړیواله ډیپلوماسۍ کې علاقه لري او د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي د شانګهای همکارۍ سازمان په سیمه کې او له سیمې د باندې د سولې او استحکام لپاره خپل مسؤلیت ادا کول غواړي. نوموړي ویلي دوی هڅه کوي د خپلو نورو غړو هیوادونو سره یو ځای د نړیوالو توقعاتو سره سم فعالیت وکړي، د سیمایزو نړیوالو شخړو په هوارولو کې خپل رول ولوبوي. همدارنګه په سیمایزي همکارۍ او په نړیوال اقتصادي مدیریت کې هم دوی ونډه اخیستل غواړي. چین به په روانه جون میاشت کې د شانګهای سازمان د سرمشریزي کوربوي. په دغه ګروپ کې د چین سره سره قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان هم شامل دي. چین په مرکزی آسیایي هیوادونو کې ترهګرۍ پر ضد د ګډو تمرینونو هوډ هم ښکاره کړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی وانګ وای د ولسمشر شی جین پینګ په قیادت کې له 2012 کال راهیسې هڅې پیل شوي سو چین په نړیواله ډیپلوماسۍ کې رغنده رول ولوبوي. نوموړی وای د چین ولسمشر تر اوسه د 500 هیوادونو دوره کړې او د 110 هیوادونو مشرانو سره د چین د دورو پر مهال خبرې کړې دي. دی وای دا ملاقاتونه او دا سفرونه د نړۍ سره د چین په پیژندنه کې مرسته کوي او د ګڼو مسلو په هوارولو کې رول لوبوي.
نجیب امیر چې تاسو رپورٹ لاندې کولو درنو دونکو د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس په پاکستان کې د مدني فعالانو د لا درکه کېدو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په دې هیواد کې هغه کسان لا درکه کېږي چې په مبینه توګه د دې هیواد په ادارو نیوکې کوي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي یو پاکستانی مدني فعال سمر عباس خپل کور ته ستون شوی. د ملګرو د جمعې پر ورځ ویل چې نوموړی یو کال مخکې په مبینه توګه د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې له دې کبله لا درک کړی و چې په پوځ به یې نیوکې کولی. اجانس لیکي سمر عباس تیر کال د جنوري په میاشت کې سره د نورو هغو بلاګ لیکونکو او فعالانو لا درک کړل شو چې د پاکستان په سیاست کې د پوز پر مداخله به یې لیکنې کولې. د اجانس په راپور کې راغلي چې د پاکستاني ټی وی ګانو ځینې هغه انکران چې د دې هیواد له استخباراتي ادارې سره نږدې دي هغوی وروسته تور پورې کړ چې سمر عباس او ځینې نورو پر فیسبوک هغه پاړه چلوله چې په مشکوکه توګه یې د مذهب سپکاوی کړی و. دا بلاګ لیکونکي چې له مختلفو خارونو لا درک کړل شوي وو یو په یو واپس خپل کورونو ته ستنه شوي. په دوی کې ځینې ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تښتولي وو. په دوی کې یو تن چې ځان یې خوندینه احساسو پاکستان یې اهم پرېښود او نیدرلینډ ته ولاړ. د پاکستان ولسي او مترقي اتحادې په نامه د ادارې یو غړی طالب عباس چې د سمر عباس ملګری اهم دی وایي چې عباس خپل کور ته ستون شوی او روغ دی. طالب عباس پر دې اړه څه ونه ویل چې عباس کله خوشې کړل شوی، خو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې نوموړی د نهې په ورځ د کراچۍ په مضافاتو کې خوشې کړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو بل مدني فعال رضا خان چې د پاکستان او هندوستان ولسونو ترمنځ یې د ربطو جوړولو لپاره هلې ځلې کولې د دسمبر په میاشت کې په لاهور کې لا درک کړل شو، تر دې دمه یې هیڅ درک نه دی لګېدلې. یاد وي چې د پاکستان پوځ د ډی پی اے خبری ایجنس د دې وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غوږی قدر مړو دونکو تاسو لپاره د کرکټ په اړه هم یو خبر درکو. د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالو په لړ کې د جمعې په ورځ دوی لوبې وشوي. په لومړی لوبه کې لاهور قلندرز ملتان سلطانز ته او په دویمه لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د پېښور زلمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دواړو لوبو حال زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کوي.
پھر
د پاکستان سپر لیگ سالیو شلمه شل اوریزه کرکټ لوبه تیر مازیګر په دوبی کې وسوه چې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سره مخامخ ول. ملتان سلطان لومړی بیټنګ وکړ او د یو سلسوار لسمنډو په جوړولو سره ټول لوبډاله وسوځیدل. په جواب کې لاهور قلندرز په 19 اوور کې د څلور لوبغاړو په سپځیدلو هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په شپږ وکټونو وګټله. د دې لوبې غوره لوبغاړی د لاهور قلندرز شاهین اپریدی وټاکل سو چې 15 وکټونه یې ترلاسه کړي وو. له دې وروسته د پاکستان سپر لیګ سالیو یو یوویشتمه لوبه تیره شپه په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او پېښور زلمی ترمنځ وسوه. اسلام آباد یونایټیډ لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سوو شل اوورونو کې یې 102 منډې جوړې کړې. په جواب کې پېښور زلمی په شل اوورونو کې 156 منډې جوړې کړې او لوبه په 16 منډو وبایله. د دې لوبې غوره لوبغاړی د اسلام آباد یونایټیډ جی پی ډومینی وټاکل سو چې پر 45 توپونو یې 3 منډې جوړې کړې او تر پایه 9 د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د پېښور پر وخت مازدیګر 4:30 بجې د کراچي کینګز او ملتان سلطان ترمنځ کیږي. دویمه لوبه بیا د پېښور پر وخت د شپې پر 9 بجې د پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. په دې سالیو کې ټول شپږ لوبډلې برخه اخلي. تر دې دمه تر ټولو زیات لوبې اسلام آباد یونایټیډ ګټلې دي، بلخوا د لاهور قلندرز لوبډله تر ټولو شاته پاتې ده. روان سالی د فبروري پر 22 د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې پیل شوې. ټاکل شوی چې پایلوبه به د پاکستان په کراچي ښار کې د مارچ پر 25 ترسره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
قدرمن اودونکو د مشال اړخ خبرونه ته تاسې غوږی لږمنې سره سم وسواره رسیدلې ده. د ونیز خبرونه د نړۍ رنگونو راځي چې د دې ونی د نړۍ رنگونو خبرونه ته په ګډه سره غوږ شو. د مشال اړخ ونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان پر نن خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ تر ټولو غټ جهاز جوړولو کار او تجربه روان دي. دا جهاز استراتو لانچ میږي او دا د راکټ لیګل لپاره ډیزاین کړل شوی دی. د دې جهاز په برخه کې خلای جهاز هم راتللی شي. دا جهاز تیر کال د جون په میاشت کې معرفي کړل شوی وو او د دې تجربه هم روان دي. د دې جهاز رسمي پرواز به 2019 کال کې کیږي. د جهاز جوړونکي کمپنی په یوټیوب یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې هغه جهاز په رنوی خودل شوی دی. په هغه ویډیو کې خودل شوی چې جهاز شپږ سلویخ میله فی ګنټه رفتار کې کامیاب پرواز کړی. دا جهاز دومره اوږد او غټ دی چې د دې وزر د یو فوټبال میدان عمر دی. دا جهاز استراتو لانچ سیستم نومي کمپنی جوړ کړی دی. د دې کمپنی جوړولو مقصد دا و چې د ځمکې لاندې مدار ته رسائی په اسانۍ سره ترلاسه کړل شي. د دې جهاز په مرسته به راکټ په فضا کې لانچ کولو کې ډیره زیاته مرسته ترلاسه شي. دې سره به دا عمل ډیر اسان او ارزان شي. د دې جهاز اوږدوالی 3.5 فوټه دی او دا د نړۍ تر ټولو اوږد جهاز هم دی. په دې جهاز کې شپږ انجن لګېدلي دي او وزن یې 15,000 پاونډ دی. د دې اوږد جهاز 28 پایاګانې دي. د مصر په قاهره کې یو قدیم اذیره موندل شوی چې پکې ډیر زاړه باقیات موندل شوی دي. د مصر خبری ایجنسی یو چارواکي خالد النینی په حواله ویلي دي چې د لرغون آثار پوهانو د هیواد په جنوبي ښار المینیا کې یو قدیمه اذیره موندلې ده. د دوی په خبره دا اذیره ډیره فراخه ده او له دې ځای د سرو زرو تاج، سلویخ تابوتونه، د زرو نه زیات مجسمې، لوښي، زیورات او نور سامان موندل شوی دي. د لرغون آثار پوهانو په خبره د نوې موندنې سره به د مصر قدیم تهذیب په اړه ډیر ګټور معلومات ترلاسه شي. د مصري چارواکو په خبره له دې اذیرې د شیزونو راویستو کې تر 50 کلونو پورې موده لګېدلې شي. د تونس په متمتا ښار کې اکثریتي آبادی د ځمکې لاندې پورونکو ژوند کوي او دې ته ترجیح هم ورکوي. دا راپورونه تر مخه د تونس په جنوب مشرقي صوبې قادس کې اوسیدونکو د ځمکې لاندې پورونکو ژوند کوي. د دې ځای اوسیدونکو د ځمکې لاندې پورونکو ژوند کولو ته ترجیح ورکوي. د متمتا آبادی اکثریت په نسلي توګه ازمخیو دي او دا ښار د شګې کمرو په دره کې د ځمکې لاندې پورونکو لپاره شهرت هم لري. مقامي اوسیدونکو په روایتي ډول او ساده ژوند کوي او د ځمکې لاندې پورونکو جوړ کړل شوی دي او ماحولیاتي بدلون او سخت سمون کې هم دا کورونا محفوظ پاتې کېدل شي. د میډیا راپورونو تر مخه په دې ښار کې په اویامه لسیزه کې د هالیوډ مشهورو فلمونو اغېز بندي شوی وه او د دغه ښار شهرت هم د دې د وجې نه ډېر زیات شوی و. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼه فیسبوک ورځ تر بلې صارفینو لپاره نوي فیچرز معرفي کوي او اوس پکې د سری شناخت لپاره ټکنالوژي هم ښه شوې ده. په فیسبوک پاڼه صارف تصویر اپلوډ کړي نو په هغه تصویر کې صارف کوم موجود وي نو نوټیفیکیشن د لارې بابل صارف ته خبر ورکړل شي. د ټیک دا فیچر په پاکستان کې هم معرفي کړل شوی دی. فیسبوک دا فیچر تیر کال معرفي کړی و. اوس په پاکستان کې هم خلک دا فیچر کارولی شي. د دې فیچر په مرسته به څوک کوم تصویر خپور کړي نو په هغه تصویر په مرسته بابل صارف ته نوټیفیکیشن ورشي او که مناسب نه وي نو هغه د دې رپورټ هم کولی شي. د فیسبوک تر مخه دا نوې ټول به صارفینو لپاره ګټور وي او آنلاین تصویرونو کنټرول کولو کې به د دې فیچر په مرسته به پرایویسي فیچرز په اړه هم مرسته ترلاسه شي. د موبایل نتورک وډافون او ټیکنالوژي کمپنی نوکیا په 2019 کال کې په سپوږمۍ د 4G نتورک یعنی انټرنیټ کارولو اعلان کړی دی. 4G نتورک به سپوږمۍ ته لګیدونکي ګاډي کې معلوماتو لپاره یوه آله لګوي او د دې په مرسته به ټول معلومات له سپوږمۍ نه ځمکې ته لیږلو کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي. وډافون جرمني او نوکیا کمپنی په شریکه په دې پروژې کار کوي. د وډافون په خبره دوی خلا کې نتورک تیاری لپاره نوکیا خپل ټیکنالوژي همکار په توګه ټاکلې دي او نوکیا به یو وړوکی دا به په 2019 کال کې سپیس ایکس فالکن 9 راکټ په مرسته خلاصه لیږدول کیږي. د سپین په بارسلونا کې د موبایل ورلد کانګرس کې نوکیا کمپنی خپل یو زوړ موبایل ټلیفون بیا معرفي کړی دی. د هالیوډ مشهور فلم میټریکس کې هغه موبایل ټلیفون ښودل شوی و. هغه موبایل ماډل 8110 بیا معرفي کړل شوی دی. که څوم دا د نوکیا برانډ دی خو اوس HMD ګلوبل نومي کمپنی جوړ کړی دی. یادې کمپنی تیر کال د موبایل نړیوال کانګرس کې مشهور موبایل ټلیفون 3310 هم معرفي کړی و. د نوکیا نوی موبایل بیا $90 ده. اوز د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. دا د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم دی چې په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د امریکا سینما په تاریخ کې بلیک پینتر 5 فلم دی چې په لومړۍ اونۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې تر 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم گیم نایټ دی چې د 16 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پیټر ریبټ دی چې د 15.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سونو کی تیتو کی سویټی په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې 10.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ویلکم ٹو د نیویارک په دویم نمبر دی چې د 3 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم عیاری دی چې د 19 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز اوشنز درې فلمونو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات پکړ شوي وو او ریکارډ کاروبار یې هم کړی وو. د دې سیریز درې فلمونه اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2001 کال کې نمایښت ته وړاندې شوي وو. اوس د دې سیریز نوې فلم اوشنز 8 ټریلر خپور شوی دی. پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول خو چې لوی کسینوګانو نه اغلاګانې کولې، خو په نوي اوشنز 8 کې ټولې ښځې راغونډې شوې دي او په نیویارک ښار کې د دستوري یوې ملي کې د غلا کوشش کوي. په فلم کې مشهور اداکارانو سندرا بالک، کیټ بلانچت، اینی هاتوی، ریحانا او نور کار کړی دي. د فلم پروډوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دي. فلم اوشنز 8 به د جون پاته به نمایش ته وړاندې کیږي.
Good afternoon, Miss Ocean. As you know, parole is a privilege.
It's a mistake. But it happened. And if I were to be released, I would just want the simple life. I just want to hold on a job, make some friends. You know, pay my bills.
Even if this was possible, you'd need 20 people.
7 people.
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at.
How long would it take you to make 7 pieces of jewelry?
5 or 6 hours.
How long if I told you you didn't have to live with your mother anymore?
Is it not your first coin? What do you need?
Less.
What's your name? Name Ball. What's your real name?
8-Ball.
Do you want me to tell you how big a job
No,
is?
I'm out.
I'll tell you how big the job is.
I'll be back before you know.
Can I come with you?
This is Mommy's very special work trip.
هالیوډ سینما نوی سپر هیرو او مارول کامکس کردار باندې جوړ فلم وینم لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ټام هارډي د وینم کردار کړی دی. فلم وینم به د اکتوبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Everyone's got their thing. Maybe it's a breakup, a death, an accident. Whatever it is, you used to be one thing. Now, you're something else. We all have our own problems, our own issues, our own.
هندی سینما ځوان اداکار ټایګر شوروف نوی فلم باغی ټو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او رومانوي فلم دی. په فلم کې رندیپ هوډا، منوج پاشپای او دیشا پټانی کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر ساجد ناډوالیا جوړ کړی دی. د دې مخکې باغی لومړی فلم د سینما مینوالو ډیر خوښ کړی وو. په باکس افیس کې ریکارډ کاروبار هم کړی وو. د باغی لومړی فلم په 2018 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی وو. سپر هیټ وو. فلم باغی ټو به د مارچ په 10 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
بہت پیار کرتے تھے اس سے. میں اور نیہا کالج میں ملے تھے. ہم شادی کرنے والے تھے.
ایک پل میں میری پوری زندگی بدل گئی. مجھے نہیں پتا ہم کیا چاہتے. آئی نیڈ یور ہیلپ. پلیز رونی، شریا کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ پلیز.
منن آرمی کے بارے میں سنا ہے؟ وہ اکیلا ہی فوج کے برابر ہے.
یہ تو فوجی ہے.
ہم کا تجھے ہم نے اتنا ٹارچر کیا.
جو یہ تیرا ٹارچر ہے وہ میرا وارم اپ ہے. دو مہینے پہلے آپ کی اسکول کی ایک بچی کڈنیپ ہوئی تھی.
یہ بچی ہمارے اسکول میں ہے ہی نہیں.
اس بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں. تو جانتا ہے اس کے بارے میں.
وہ کہاوت سنی ہے، ایک سڑا ہوا آم پوری بیٹی کو برباد کر دیتا ہے.
اتنا توڑوں گا نا یا کڑ نزاکت میں بدل جائے گی.
سر ایک سیلفی ہو جائے یہ یادگار بنانے کے لیے.
خود کی لے رہے ہو؟
دوں گا بھی سر.
هندی سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم بلیک میل لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه فلم دی. په فلم کې عرفان خان مرکزی کردار لوبولی دی او په خاډیو کې د هغه ژوند ښودل شوی دی. فلم بلیک میل به د اپریل په 6 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
پتی اوس آدمی کو بلیک میل کرنے لگتا ہے.
صرف 1 لاکھ مانگ
رہے. 1 لاکھ ہے تیرے پاس؟
نہیں.
صرف 1 لاکھ کیسے ہو گیا؟ دیکھ مجھے 90,000 چاہیے تھے.
دل کے آر جگر کے پار دو کوڑی کا نکلی پیار دھوکے بازی کے بدلے میں ہوگا تیرا بنڈا دھار.
تم اپنے آپ کو زیادہ سمجھتی ہو، زیادہ سمجھ. تم کو کیا چاہیے؟ کیا
60,000
پیسے نہیں ہے میرے پاس؟ پیسے کہاں سے دوں گا؟
تو ایسا ایک نوٹ تیری بیوی کو لکھ دیتی ہوں.
دیکھ میں تیرے کو ایسا زور کی لات مار دوں گا نا.
چاولا کو 50,000 لگیں گے.
کون چاولا؟
چاولا تمہارے بارے میں سب جانتا ہے. بلیک میل کھیلے گا نا.
کون کیوں ہے؟
بلیک میلر کو گولی مارنے کے لیے.
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل. وس پل قربا گل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره تاسی په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پوری خپلوی الله مسپارم.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.